درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې د شمشاد ځدران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په لړ کې دا موضوعات اوري. د سپتمبر د یولسمې د حملو په شلمه کالیزه ولسمشر بایدن د امریکا د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې مامورین وایي معاش لا هم نه دی ورکړی شوی. نور خلک بیا وایي
پاسپورت اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بنده، تذکیرې نه ورکول کیږي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کمیدو اندېښنه وشوده او د میدان وردګ اوسیدونکو وایي
مرزانان نشته د کاروبار نشته د کور بچت خو پرې ده ولکه د بچو د پیسې لرو د یوټل پیسې ولکه لرو.
در دې او نورو موضوعاتو مخکې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته چې احمد تکل چمتو کړی دی.
سلام. طالبان وایي چې د امرالله صالح ورور دوی نه دی اعدام کړی. په کابل کې یو شمیر حجاب لرونکو ښځو نن د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ او د کرکټ بورډ مشر وایي چې افغان ښځې اوس هم کرکټ کولای شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد وایي په تیرو درې ورځو کې د لسګونه امریکایي وګړو او د متحدو ایالتونو د دایمي ویزو د لرونکو په ګډون له 2500 زیات کسان له کابله ایستل شوي دي. ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا کسان د قطر د هوایي شرکت په الوتنو کې وتلي دي. خلیلزاد دا یو مثبت پرمختګ بللی دی. هغه له طالبانو څخه په دې مهمه چاره کې د همکارۍ په خاطر مننه کړې. ښاغلي خلیلزاد ویلي دي چې له قطر، طالبانو او نورو اړخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستانه د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي له دې هېواده ووځي. طالبانو هغه ادارت کړی دی چې ګنې د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح ورور دوی اعدام کړی دی. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د الاماره ویبپاڼې د اردو څانګې د پروني راپور په اساس خبر ورکوي چې طالبان وایي د صالح ورور عزیز الله اوبخی روح الله عزیزي په پنجشیر کې د جګړې پر مهال وژل شوی. له دې مخکې د ښاغلي صالح زوی عبادالله صالح رویټرز آژانس ته ویلي وو چې طالبانو د ده تره د پنجشنبې په ورځ اعدام کړ. د طالبانو د تیرې دوشنبه په ورځ پر پنجشیر د بشپړې ولکې ادا وکړه، خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې ویلي چې د دوی ځواکونه د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شته او لا مقاومت کوي. په کابل کې یو شمېر ښځو په داسې حال کې چې پورا حجابونه یې اغوستي وو نن د کابل پوهنتون د یوې لکچر خونې مخې ته د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ. شاوخوا درې سوه نجونو چې له سره تر پښو په تورو حجابونو کې پوښلې وې او د طالبانو سپین بیرغونه یې راپول، د لویدیځ پر ضد ویناوې وکړې او د طالبانو د اسلامي امارت له پالیسیو څخه یې ملاتړ اعلان کړ. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پلازمېنه کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمېر معترضانو چې اکثر ښځې وې د هغه څه پر ضد مظاهرې وکړې چې دوی په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه بلله او د ازادۍ شعارونه یې ورکړل. هغه مهال هم په کندوز کې په اسلامي حجابونو کې پوښلو یو شمیر ښځو د طالبانو په پلوي مظاهره کړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي وایي افغانان ښځې اوس هم کرکټ کولای شي. ښاغلي فضلي دا څرګندونې نن له اس بي اس پښتو راډیو سره په مرکه کې وکړې. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمدالله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشارې پترس کې اعلان وکړ چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنه کړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه لوبه به کنسل کړي. خو ښاغلي وسیق تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي، بلکې هڅوي یې، ولی اسلامي امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې دمه خپل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره مخ خپل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت PIA الوتنې په روانه اونۍ کې پیلېږي. د PIA ویان عبدالله حافظ خان نن شنبه فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د دوشنبه له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکي الوتنې بیا پیل شي. ویان زیاته کړه چې د PIA یوه ایرباس 320 الوتکه به د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته والوزي. که دا الوتنې پیل شي نو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته با PIA لومړنی نړیوال هوایي شرکت وي چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن تېره شپه دا څرګندونې په یوه ویډیویي پیغام کې وکړې.
د مبارزې لپاره د امریکا په روح کې یووالی زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده چې نن شنبه لومړی میرمن جیل بایدن په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د حملو سیمو ته ولاړه شي.
خبرونه مول اسادی رادیو اوریدل. د اسادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په متنې څخه د 12 شپږ نیوی اوري. د سپتمبر له 11 شل کال وروسته لا هم د افغانستان له خاورې د نوري نړۍ د امنیت د ګواښل کېدو په اړه اندېښنې شته. که څه هم طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کېږي، خو امریکا او لویدیز ملګري په افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا فعالېدو ګواښ جدي ګڼي. تازه د پنټاګون مشر ویلي شایع القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا سر راپورته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې له تر هغه سره د مبارزې په نوم د امریکا له شل کلنې جګړې وروسته یو ځل بیا هغه ډله په دې هیواد واکمنه ده چې متحده ایالاتو یې رژیم ړنګ کړ. له طالبانو سره د امریکا د جګړې یو لویه موخه له تر هغه په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د دې ډلې ټینګې اړیکې وي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې د خپل ماموریت له پای وروسته وویل هغه موخه یې په لاس راوړې چې دوی پسې افغانستان ته راغلي وو، خو ښکاري چې امریکا او لویدیز ملګري یې لا هم په دې اړه اندېښمن دي. تازه د متحده ایالاتو دفاع وزیر لوئیډ آسټین ویلي خیال القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړی. د پینټاګان مشر چې منځني ختیځ ته په سفر راوتلی و کویت کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې طالبان به په خپله خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنه کړي. هغه زیاته کړې امریکا په افغانستان کې د القاعده د فعالیتو ګواښ ته متوجه ده او د منځه وړلو لپاره یې بشپړ چمتووالی هم لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون یوه برخه د القاعده په ګډون له ټولو تر هغو ډلو سره د اړیکو پریکون دی، هغه څه چې طالبان ورته ځان ژمن ښیي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې په دې اړه د دوی په پخواني دریځ ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. خو له القاعده او نورو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پریکون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټون کې اداري سیګار راپورونه چې د دوه هیلو هوکړې وروسته خپاره شول ښایي چې طالبانو له دې ډلو سره پټې اړیکې ساتلې دي. هغه راپور چې طالبانو بیا رد کړ د القاعده سربیره افغانستان ته بل ورپېښ ګواښ د داعش ډله دی. هغه ډله چې د تیرې اګست میاشتې په 26 د کابل حامد کرزي هوایي ډګر په نښه کړ، چیرې چې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون نږدې 120 تنه پکې ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. امریکا داعش هم د ځان او خپل متحدینو لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي په دې وروستیو کې ویلي د دې ډلې سره د مبارزې لپاره به له طالبانو سره په مشوره عمل وکړي. خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانانو د امنیت پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د فبروري 14 د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پرزیدلي حکومت د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج یو شمیر خبریالانو سره ناسته کې ویلي وو د القاعده د وسلوالو سربیره په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان د وسلوالو په ګډون 10000 بهرني تر هغه څخه چې موخه یې منځنۍ اسیا ته د جګړې غزول دي.
له بل خو د امریکا ولس مشر لخپل ولسه د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو په تړاو په خپل وینا کې د قرباني شویو کسانو د یاد درناوی وکړ. شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې نږدې 3000 کسانو ووژل شول. په پام کې ده نن لومړی میرمن د هغو حملو ساحې ته لاړ شي او هغه ځای له نږدې وګوري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
د مبارزې لپاره د امریکا پر روح کې یووالی زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حملو دریو سیمو ته ولاړ سي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر 11مه په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوی لوی ودانۍ، په واشنگتن ډی سی کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تشتول سویو الوتکو په وسیله په نښه شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورن کړه او په دې پلمه یې له دې پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپلو خبرو کې وویل، امریکا د سپتمبر د 11مې تر حملو وروسته یو بې ساری حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د کورونا وبا د مهارولو، د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ورباندې سخت انتقادونه کیږي. ټاکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل سویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا سوي دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل سوي دي. د نیویارک د دو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ سوی، له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي.
د دې پیښې په اړه په دې خبرونه کې وروسته یو مفصل ځانګړی راپور لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون یو شمیر ادارې فعال شوي نه دي. د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون یو شمیر ادارو لا هم فعالیت نه دی پیل کړی چې لعمل خلک له ستونزو سره مخامخ دي. خلک د دغو ادارو د فعالیتو غوښتنه کوي، خو د دې ولایت سیمه ییز طالب چارب واقعي وایي ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې ادارو د فعالیت لپاره هم هلې ځلې روانې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د 2021 کال د اگست میاشتې 14مه نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز سره نن وتل او د دې ولایت واقعي په لاس کې واخیست. ل دې نیټه پوره څلور وشت ورځې تیریږي، خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چاره د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونا له ډیرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره به هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل،
او د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي. هغه که سوداګر دي، که هټیوال دي، او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، د دوی پیسې په بانکونو کې بندي پاتې دي او هر ورځ موږ راځو ورته. دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم. مت کرې درک نه لګي دی. اوس سړی همداسې موتا راوړلو دلته، دلته کوز کړو، دلته په هوټلو کې قرضدار شو، عزیزي بانک ته راغلي، وروره جانا بېخي هغو کتابچې کې پیسې څه لیکلي دي، او نور څه درک نه لګېږي. دلی مور شپې په پیبان کې وده تېرو، دغه بانک کله خلاصېږي، یا یې چې خلاصوي، کله یې چې نه خلاصېږي، کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالات ته وي راغلي یو چې نوره وروره جانا ساده راچوو په لارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړي. دوی د پاسپورټ او د پیژندپاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بېصبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغو علاج په افغانستان کې نه کېږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیې ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کېږي. زیاتې ستونزې دي که چېرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعالې شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی. د وویل
څنګه چې مرکزی بانک پرانیستی ده، دوی هم څنګه پرانیست، بیا هم موږ د دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی لپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل شوله، په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زای په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزی ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
له پکتیا د ځینو خلکو شکایت مو واورېدو. په میدان وردګ کې هم خلک وایي چې په دې ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هره ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. ګڼ خلک وزګاره شوي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان د پلازمینې کابل د څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې د پخوا په پرتله په کښې کې د خلکو شمیر زیات تر سترګو کېږي. خو که څه هم په دغه ښار کې د خلکو شمیر زیات دی، ولې هټیوال لاس تر زنه ناست دي او زیات شمیر کاروباریان هر ورځ د ګټې پر ځای زیان ویني او ناهیلي کورونو ته ځي. دا ځکه چې ښار ته راغلي کسان هم په سودا اخیستلو پسې نه، بلکې د کاروبار په پیدا کولو پسې راغلي دي څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا دا شل پنځه ویشت دې مې ټک کار نه دی کړی او د کور کړی ملا باندې را د غاړې ده او ټول کارګر چې دي ملا کا د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرېږده ولکه د بچیو د پیسې لرو، د هوټل پیسې ولکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دوکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه سوی دی. د هوټلونو مسؤلین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخ وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی. که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. لډلې میر احمد او جان ولی ازادي راډیو ته وویل دا میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سوه او د خلکو کاروبار ضعیفه سو کله چې تیره دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیره بیا پر میدان وردګو ولایت ولکا ټینګه کړه. طالب مشرانو هم متل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیفه سوی دي، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاښت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسفیک څانګې مرستیاله وایي را روان ژمی او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام دا اندېښنه د توجه وړ ده.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وږي په 19 نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړې او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. میرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اګست د 27 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپله وږې پاتې کیږي. د WFP د چارواکي زیاته کړه چې له لوږې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ موندلې دا دي چې د هغه کورنۍ یو شمېر او کچا تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خواړه نه خوري یا لویان خپله برخه ماشومانو ته ورکوي او یا د دې لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لږ خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یوه کورنۍ لږ تر لږه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغې زیاته کړه چې ملګري ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شل کاله پخوا له القاعده شبکې سره تړلې 19 جنګیالیو د امریکا د متحدو ایالاتونو په خاوره کې خونړي بریدونه وکړل. بریدګرو په څو ساعتونو کې د امریکا د اقتصاد او حکومت پر زړه بریدونه وکړل چې پکې نشتې 3000 کسان ووژل شول. د بوشتون کې پېښې د امریکا د متحدو ایالاتونو او نړۍ د تاریخ لیدلوری بدل کړ. نور په دې راپور کې
د سیو ورځ چې نړۍ بدل کړه، د 2001 کال د سپتمبر په 19 د القاعده شبکې 19 غړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه تر سره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړونکې پیښې روانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول. د یو لمرین سهار په 8 بجې او 46 دقیقو یو سپرلی وړونکي جیټل وتکا په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمانڅکي څلی سره وجنګول شو. ځینې عیني شاهدانو فکر کاوه چې ښایي دا یو بده تصادفي پیښه وي، تر هغې چې ولستق کې ورسته دویم الوتکه د جنوبي اسمانڅکي ودانۍ سره په دوړو کې پټ. یو عیني شاهد وایي ما هیڅ کله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګېدل، هر څه ویجاړ شول. دواړه الوتکې چې له تیلو ډکې وي له باسټن نه الوتې وي، په هر یوه کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدل کړې وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووژل شول او ډېر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوې ناپېژاندې عیني شاهدې وویل
ما ونه لیدل چې څه پېښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکیو ځانونه ښکته راغورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور مې ښه ده، ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبلیو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني ښوونځي په لیدلو بوخت و چې د دفتر رئیس ورته وویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حملې بشپړې شي بوش ملت ته لنډه وینا
ما د فدرال حکومت ټولو ادارو ته امر کړی چې له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مځکه د کیناستو بې سابقې حکم ورکړ، خو دوه نورې الوتکې لا دمخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلې وې. یوه له دوی څخه د واشنګټن ډی سي په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه وه. یو عیني شاهد وویل
ټول هغه څه چې ما واورېدل یوازې ژغ او بیا لمبې وې. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ را
په نیویارک کې زرګونه کسان د ودانیو ښکتني پوړونو ته وځغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9:59 جنوبي څلې ونړید چې په ټول خاري ماتې ګوډي او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه درې نوي الوتنه کې ناست سپرلۍ د خپلو خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی یوې ډلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنګولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګه کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راښکته کړه او پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه چې ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. د سهار په 9:30 شمالي دنګه ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنګول شوې وه هم راونړېده. د دواړو اسمانڅوکو ودانیو په قربانیو کې سلګونه وروښونکي پولیس افسران، روغتیایي کارکونکي او ژغورونکي شامل و چې د الوتکو د لګیدو له پیښو سمدستي وروسته د ملکی خلکو د مرستې او ژغورنې لپاره د غلطور ټول شوي وو. دا چې تر مځکې لاندې میټرو تړلې وه، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو او کښتیو کې وایستل شول. کله چې د اور لمبې خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړېدلو اسمانڅوکو ودانیو او نورو شاوخوا نړېدلو ودانیو په ساحو کې پیل شوې. د نیویارک خاروال وویل
دا وحشتناک دی، ویجاری وحشتناکی دی. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دی وژغوري. دا به یوه اوږدمهاله هڅه
وي. د امرو شمیر سملاسي څرګند نه و، خو وروسته څېړونکي دې نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګڼ ژغورونکي د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟
سړی ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي، دا بیخي ډېر دي، له حده زیات.
له پیښې وروسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې 15 سعودي عربان او 4 د نورو عربي هیوادونو وګړي وپیژندل. یرغمل لیونکو چې د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې وه. دا تنظیم شوي بریدونه تر ډېره د القاعده شبکې د سعودي ټبرې مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوي او تنظیم شوي وو. د امریکا څېړنو همدارنګه پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی وو د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو د اصلي طرح په توګه وپیژند. د اکتوبر په 8 ولسمشر جورج دبلیو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پر ضد چې د شبکې ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه، د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي وړتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو
د سپتمبر د 11 نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې پوځي ښکېلتیا او د بوش د ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښې په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوې. داسې یو اثر پیل شو چې امنیتي تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغوی چې په دې بریدونو کې خپل خپلوان وژل شوي یا له دې پیښو ژوندي ژغورل شوي د سپتمبر 11 نیټې په ژوند کې د یو خواشینونکي بدلون ورسته چې د دوی ژوند او د نړۍ ته تاریخ بهیرې بدل کړ.
د روان خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکي پروګرام هم لرو، خو اوس احمد تکل لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په تیرو درې ورځو کې د لسګونه امریکایي وګړو او د متحدو ایالاتونو د دایمي ویزو د لرونکو په ګډون له 250 زیات کسان له کابل ایستل شوي دي. ښاغلی خلیلزاد له طالبانو څخه په دې مهمه چاره کې د همکارۍ په خاطر مننه کړې. طالبانو هغه ادارت کړی ده چې ګنې د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح ورور دوی اعدام کړی. طالبانو ویلي چې د صالح ورور روح الله عزیزی په پنشیر کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل شوی دی. په کابل کې نن لسګونه ښځو په داسې حال کې چې پوره حجابونه یې اغوستي وو د کابل پوهنتون د یوې لکچر خونې مخې ته د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د طالبانو سپین بیرغونه رپول او د لویدیځ پر ضد ویناوې وکړې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت PIA الوتنې پر روانونې کې پیلېږي. د PIA ویاند وایي چې د دوشنبه له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکي الوتنې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي افغانان ښځې اوس هم کرکټ کولی شي. ښاغلي فضلي دا څرګندونې تېره شپه ناوخته له SBS رادیو سره په مرکه کې وکړې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې.
جگر آ گئے محبت آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریشي. نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینې په اړه څه ویلې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې ما په یم نشر کړم د افغانستان اسلامي امارت کې کابینه واقعا د غور د مونږ ډېرو څخه خوشاله یم. بس خدای پاک دې وکړي چې ټول کارونه بس د خپل سر همداسې په مخ بوځي. نو افغانان هېڅ تشویش نه کوي. انشاءالله ټول کارونه به
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی مزار شریف نے تماس نے والا دغه کابینه چې اعلان شوې ده د همه شمول نه ده ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبان ژمنه کړو چې موږ همه شمول حکومت اعلان ونو. په دې کې نسته همه شمولیت هیڅ نسته پکې. نو خدای نه خواسته دا سنوي چې موږ د یو بل نوې جنگ تجربه او خبره مې ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده او پاکستان سړیش کاله کې چې د افغانستان کې وینې توې کړې. السلام علیکم و رحمت الله.
الو تاجی دی دولت السلام علیکم. لوګر ولایت نه تشکر کوم کورنا غږی نن دی طالبان د دولت د شفقانی تلار سیاول ورشل دی د کومې سلو نه کم خاوي نه مکتبو کې الکان دی چې موږ څنګه په یوه سایل ویم یا خپل چې معلومات تاسو نه صدرې چې سمات نه سي کولای د چشته دا جنګ نه کو د چشته یو لوسوالیان نیولې دی ځل د نه بیرانی د لاس سره سواله دوی د دولت کول نه و دي کوم خپل خلک ته نه سپېڅلې جنګ نه کول د دې څه باندې شي باندې نه و دي چشته جنګ کول د چشته دولت وو.
سلام علیکم. نن ما زغواري دا زغواراتو د پاکستان ولې افغانستان ته جوړ راځي دا څه کوي خو افغانستان نه در به راځي
اسلامی امارات حکومت پاکستان سرا بدر کانگور منڈی وا ویش و گلم خان و دا لیار ټول خلاصې وې آغاد مهرباني وکړه چې هغه لیار د خلاصو کو د افغانستان مهاجر دي کڅو کال ته خلک دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته چیرې راځي پنځم لسیز مهاجر دي ډېر په تکلیف دي په سپین بولد کې ټلیفون نه وکړو ار شای ګران دي د شپې ځای نشتا په زراوه خلک دي د مهرباني وکړو الته خلک ډېر په تکلیف او مصیبات کې خاک دي چې دا خلاص کو او د دې به ډېر مهرباني وي ډېر د ثواب کار دی کنه خلک ډېر خیر او سین کو ډېر ستړي ستومان دي. نور و سلام
علیکم. له سره څه خبر کوم؟ الله خوشاله او مونږ د طالبان مشران ته خبر چې د کابینه اعلان کړی ده. کابینه کې د یو څه څخه پښتنه سره د ملت څخه د ملت خلکو څخه پښتنه سره د نړۍ کچېری دم کچېری لري کدا نه دروي
سلام علیکم زاد الله خبرې کوم زیر اډو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو لخوا د افغانانو جنګ ګټلی سیاست یې بایللی ده. ټول افغانستان کښې نور قومونه نشته، نور لسونه نشته. متاسفانه په ټوله پلازمه کښې یو ډاکټر نشته، یو انجینر نشته، یو اقتصاددان نشته. ټوله کابینه د ملا لخوا ده. زه یو خبره کوم چې د یو ملک نیول د حکومت نیول دا اسانه ده، که ساتنه یې سخت کار ده. او افغانستان متاسفانه یو لوی کورنۍ جګړې ته ټیل واخ.
السلام علیکم جوړی بخیر. شکر دی د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته ویلی. طالبانو دغه اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی، ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی. نو که پر دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي، ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي دا د قدرت په خاطر نه، خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړي. وخت کښې چې راځي کروندی وه، یو کنداره هم په کندار کښې نه وه، او په موږ چې هره ورځ چاپی وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالله جون پته مې د کندهار ولایت څخه. د نوي حکومت په طالبانو باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چا د درو میاشتو ده پاته دي، عمومي اپه مو وکړلله، او که مو دغه معاشونه هم ورکړله ډېره مهرباني به مو وي. دا خل د خپلو بچیانو د کورنیو عزت او دغه د ساتلو دپاره په دغه دغه کښې ووله په لاسکري کښې ولاړ وو، او که مو دغه معاشونه وستل دا به مو ډېره مهرباني. دا هم د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي.
السلام علیکم، زه سید نصیب الله حاصل یم، د کندهار سیمې اړیکه نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي، خو د دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي. هېڅ شی نشته، هر څه ګډوډ دي. کوښښ دې وکړي چې موږ ته اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي، تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ به یې راکمې شي. مننه.
الو السلام علیکم، د غزنی ولایت څخه خبره کوم. ډېر داسې طالبان دي چې په 20,000 او په 15,000 روپۍ باندې د امریکني توپک خرڅوي. ډېر شیان دي ورسره، مهمات دي، کورو کلي تېراولي دي، یعنی پټې خرڅوي. دا پیغام خدای دې وکړه چې ولپوره چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه رحمان د ولایت د مدادي ولسوالۍ د چانجر د سیمې څخه خبره کوم. زما دغه دولتي چارواکو دا پیغام دی چې دغه دولتي لنجرې و ټانګان کښې سره دوی بلد نه دي، دوی صرف بشترین د سره بلد دي. نو نه موبلین ګوري، نه تېل ګوري، هر ځای غزر کړي او چپه کړي. دا خو بیت المال دی، دا خیانت دی. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بعد سلام. زما پر طالبانو دا غږ دی چې حکومتداري هېڅوک به چا ته مور پرېږدي چې یو ابل مړکې سره د دغه څخه په ساعت پېښېږي چې مړې وسي او خلک سره په عذاب شي. او بل چې څو دنیا دنیا اول پاکستان زموږ یو حکومت نه را پرېږدي، هر حکومت چې دی دوی دغه ورته جوړي یا پر ډلو وېشي یا نور خلک ورته به اوس هم دغه ته څرک شي چې خلک په عذاب شي، بیا نور خلک راپورته شي، جنجالونه او جنګونه سره جوړ کړي. پر موږ یې فرق نشته، زموږ یو افغانستان دی. هر حکومت چې هغه زموږ حکومت دی، که هغه وختي حکومت وو هم زموږ حکومت وو، نه پرېښوی وو دغه ته، که اوس د طالبانو حکومت یې هم زموږ حکومت دی. هر څوک چې امن راولي هغه بس ښه حکومت دی، خلکو ته اقتصاد یې ورسم کړي، کارونه یې ور برابر کړي. پر موږ یې فرق نشته، یو حکومت دی.
تاسو ته سلام، د ازادۍ راډیو کارکنانو کارمندان ته سلام. زه ډېر په تاسف وایم، د دې بې شرمه بې حیا چې بس دی نورم د دو ملت وینې د خارجیانو په لاسو ما بیاوی بستی ظلمونه مم دیر وکر غلی مم دیر وکری جاسوسی وطن تروشی مم دیر وکرلا.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ تکناور د ګنله ګلدین تاسو سره په تماس کې مده زړه له کومې سلامونه تاسو د ایرادو کارکوونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته وایم بعد د سلامه زموږ د افغانستان حکومت ته یا طالبان ته زموږ دا درخواست دی چې په قرنټینو کې کومې سوداګانې چې ګرانې شوې وي د لسو شی په سل او د سلو شی په زر په قرنټین نه ختم شوي هغه مرضونه نه په ختم کړل خو هغه سوداګان او ګرانوالي چې یې کنه هغه ختم نه شو اما قشان د سوداګان همداسې په هی سپیډ کې روانې دي چې د یو څه د ګرانوالي فیصدي د سلو نه برابر ده. زمونږ د نوي حکومت مبارکي او د مبارکۍ نه بعد زمونږ دا درخواست دی چې دغه نرخونه چې کوم ډېر زیات دي انتالې لوړ دي باید چې دغه تاجران دوی را ونیسي څومره سوداګانې څومره سامانونه چې راځي اندازې سره ګټه وشي. اوس ماشینونه به مخکې ده اوس ماشینونه یو محصول شو او یو محصول کېدای شي دا اوس نوي حکومت ډېره ګزاره کوي د ګاډو یا د سوداګرو سره خو سوداګانې ډېرې زیاتې په هاي سپیډ کې روان دي هېڅوک توانه طاقت نه لري چې سوداګانې واخلي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے خلاف ملات سنگین السلام سرباری کے مخابرات گرفری نستہ عظمہ اسلامی مرد مجاہدین خدا خوشکن مخابراتی سسٹم کا لکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم سنگے خیر جوڑے ہلمند ولایت رول ہستہ کر بتماش کی ہم ما ویل ما دغه پیغام دی چې مثال دغه چې دا اسکر چې دی خو مامورین دی او مثال سپیلر دی او شوادار دی او مالمین دی هغه تر کیو شان چې دی هيا دغه سربازان چې دی اسکر چې دی پولیس دی دوه تر کاو دی ته دی پای او شی دی کیږي کنه پیدا کیږي که چیرې د دوه په دغه شی لا کیدا یعنی دا ول خپل ځان در شم په دې نظام کې ما تلور ورونه دغه کور د زما د ختم سوی دی نو دا زما زموږ په حال زموږ په فکر سي زموږ په ژوند زه دوه نن لرم چې ماشه مې خپل عیال ته ورکم د خپل عیال او اطمینان کول دی نه اطمینان باندې راځي دي چې زه ونه او مالکم یا زه په وخر موږ څو کوز موږ د حل لارې ته ایا موږ دا پیغام به خامخه تر ټول اسلام مشران به شریسه وي.
د افغانستان دغه کوم پروګرام چې د مکتبونو کې شوه په سیمپونو کې د پردې د فاتان د دینه بلخه اس چانس بل مختاری یو دم طالبان د دې چې برداشت کوي چې نکسي پریدي ک طالبان پریدي اسلامي ملکونه دوی ته ګوتنې سي اسلامي ډلې دوی ته ګوتنې سي ډېر دې قبرې دي چې دا بغیر د دین حل کیږي نه او ک یو دم دوی ته سیمپونه جلا کینو بیل بیل آبادیان او تاکونه به جوړیږي ورته نو د پتن غن نه جوړیږي د پتن دا ډېر خبر مولا د په ډېر مانن سره د خوند نه دا هیله لرم هیله کوم چې د حکومت په منځګړی کې دي د سي خوندونه نه چې هغه ته ګوتنې ول کیږي واغې نه یو 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 د نفرت بوی راځي یاد دې مظاهرو طرف ته یا نور یا نور په یو میاشت کې پنځه لس سوالیان نه پوځي کېږي دا څلور د ولایتونو دي نو په یو میاشت کې ډېر کمی زیاتی دی په افغانستان کې بیا د نظام او د دیموکراسي او د دین په منځ کې کمی پاتې دي هغه د یو دم نه کرات کېږي یو دم اوس پیلن چې دا کوم مسول ده دا د ټول خبرو لپاره کافي شاپی دا چې دا د سولې په تغر باندې بچي اولادونه مور په لاترونه ما ماګان خوري نه سره کینی.
السلام علیکم ورحمت الله. غلام جان د مشرقینه خبرې کومه. طالبان او امارت اسلامي که غواړي چې مشمول حکومت جوړ کړي دا په دې معنا نه ده چې د ازبکونو د دوستم را واخلي او د تاجکانو د امشا مسعود زوی را واخلي او یاد د هزارګانو را خدیلی را واخلي. په دې اقلیتونو کې نور علما روحانیون با استعداد کسان شته هغې ته د په حکومت کې ځای ورکړي چې تر څو دا حکومت ټولو افغانانو ته د منلو وړي او داسې افراد او اشخاص ته دی وخت ورنه کی چې لاسونه د ملت په وینو باندې ککړي. والسلام ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو پیغام صاحب کې ما په خیال نه وي سم تصور کتب سو هغه خبر کوي زه ډیر د بلی خبره کوم دی او عالم په سپټ باندې مسلمان د افغان احمد مسعود ته دا وینا ده او دا توصیه ده چې د قران سره جنگ د قران سره جنگ مکو د قران سره څوک جنگ نشته د قران سره څوک جنگ کوي خسته د دنیا ولا شرابه سي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په ځینو پیغامونو کې د طالبانو د نوې کابینې په اړه څرګندونې شوې وې. موږ دا چې د طالبانو اوسنۍ کابینه او اوسنۍ حکومت له قانوني اړخه څه ډول تعریفولی شو او د حکومت دا جوړښت څه ډول جوړښت دی په همدې تړاو مو د حقوقي او قانوني چارو له کتونکي عبدالستار سادات سره مرکه کړې. په پیل کې مې له ښاغلي سادات نه وپوښتل چې د طالبانو د اوسني حکومت مشروعیت څه بللی شو.
حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري نظامونه، مثلا تیر حکومت ازان ولسواک بوله د ولس رای خپل معیار د مشروعیت بوله، ځینو ځایونو کې د موروثیت مسله مطرحي، اما ځینو ځایونو کې بیا د دین خبره وي او کله کله هم غلبه وي یا د ځواک او په زور د واک نیول. د طالبان د حکومت مبنای د مشروعیت یو دین دی چې دوی شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې، د حکومت په مقابل کې او برلاسه شل. د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده، نو غلبه او مغزواک د دوی اساس دی. او بل خواته نه دوی چې د دین په نامه جنگ کړی، جهاد کړی، نو دوی د حکومت اساس دین دی، یعنی د خلکو رایه او د خلکو اراده نه ده. نو دته موږ ډیر زیات کولای شو ووایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد په دینی اصول باندې ولاړ دی، یعنی مشروعیت مبنای هغه د دین هغه د اسلام دی، نو د څه ویلی شو.
بله، او سادات صاحب دغه د کابینې څرنګوالی دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي چې رئیس الوزرا بیا د رئیس الوزرا دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه، دا صدارتي نظام ته ورته بللی سو او کنه د ګوندی کوم هیواد یا د سیمې د کوم هیواد نظام را کاپی شوی، تاسو داسې حکومت ته څه ډول تعریف له حقوقي پلوه ورکولی شو؟ صدارتي، اماراتي او که د ته ورته بل څه؟
دلته رئیس الوزرا د امیر المؤمنین له خوا ته ټاکل کیږي. دا د دوی غتیر حکومت هغه د دوام دی په شکل، هغه فورم دی او رئیس الوزرا او مرستیالان معاونین ټول ګمارنه دلته دی امیر المؤمنین له خوا ته کیږي. نو دلته موږ صدارتي او پارلماني نظام وایلی نه شو، ځکه پارلمان شته نه، دوی کوم ځای نه رایه نه اخلي. بس دا جوړښت دی یو شخص تصمیم نیول دی، کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي، خو هغه شورا بیا هم هغه د طالبانو سیاسیون دی یا د دوی جهادي شورا ده. نو زه فکر کوم چې د ته موږ نه شو ویلی، داسې یو فورم چې موږ شاوخوا څوک مثالونه ولرو داسې څوک نه لرو.
او امارات ورته ویلی سو، ځکه ورته تجربه طالبانو 15 کاله درلوده د حکومت ولی.
بله، ما ویل سو دا د خپل تیر حکومت دی، هغه کسان هم هغه دي. اوس رئیس الوزرا په خپله ملا حسن اخوند د قندار والی و مخکې هغه وخت کې شاید ځوانو 15 کلان شاوخوا ته وستراویا او مشر دی، او همداسې په ګوانتنامو کې د دوی ځینې څیرې لکه ملا فاضل اخوند چې مخکې پخوانی نظامي و، یا خیرالله خیرخوا، یا متقی صاحب دانور، دا ټول هغه کسان دي چې د دوی په تیر امارت کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت همغه دی، مګر دوی دته سرپرست اداره ویلې، یعنی دا یو بوري او موقتی جوړښت دی د دې لپاره چې لومړیتوب فعلا امنیت دی، د ثبات راستنول دي. په دې باندې به دوی هم ثبات راولي او هم په یو ډول باندې ځینې روایتونه ټول چلنج کړل، وې ننګول، مثلا قومي روایتونه بیخي وې ننګول، دغه د سیاسي ائتلافي جوړښتونو روایت ټول و ننګو او دنیا ته یو پیغام ورکړ چې تاسو هیڅ حق نه لري او حتی کوم په رسمیت نه پیژنې هم چې موږ داخلي مسایلو کې مداخله وکړو، مثلا د تاجکستان رئیس جمهور څرګندونه کوي یا ځینې نور کوي. دا ټول دوی په یو کلک پیغام ورکړه، طالبان غواړي چې وایي کم هویت چې موږ لرو او کم څوک چې دوی دی او جریان په توګه دی په همدغه شکل باندې باید موږ وپیژنې، یا موږ سره روابط ولري که نه لري غلطه مهمه نه ده. نو پیغام دا شي.
بله، او سادات صاحب وروستۍ پوښتنه، که څه هم طالبانو دا لنډمهاله حکومت بللی، خو ویل کېږي چې په تیر 15 کلو کې هم چې طالبانو په افغانستان واکمني درلوده همدغسې حکومت 15 کلو لپاره وساته، که چیرته همدغه جوړښت دوام کوي د افغانستان لپاره څه ډول نسخه بولئ؟ فکر کوئ ګټور به ثابت شي او که نه اړتیا ده چې پراخ بنسټه شي نورو پرګنو ته هم پکې ځای ورکول سي د اهلیت او تخصص په اساس.
من قطعاً د شخصا طرفدار دي یم چې د حکومت د ټولو افغانانو چیره باید پکې یو هنداره باید وي، اما اوس لپاره یو اضطراری حالت دی. زه فکر نه کوم چې دا د ډېر وخت لپاره جوړ شوی وي. طالبان خپل رهبری هم ډېره زیاته سي تجملي او زرندوز رهبری نه ده. دا څوکۍ واک هغه وخت کې ګرانیږي چې دا ډېر زیات درباري شي، هغه وخت کې خوږیږي چې د امکانات نه استفاده وشي. تیر ځل هم دوی حکومت وکړه، مګم هیڅ ډول درباري استفاده تجمل استفاده ونه کړ. دوی ډېر زیات فقیرانه ژوند لرلی، دا اوس هم لري. او پاتې شو داسې دوی کمدغه نسخې ته دوام ورکړي. زه فکر نه کوم دا د دوام وړ وي. تیر ځل طالبان په جنګ کې وو، ځکه نظامیان حاکم وو پکې، یو ډول تر اخره پورې جنګ کې وو، تر اوسه پورې په جنګ کې. اوس دوی د جګړې ختم اعلان کړی، له دې نه وروسته دوی پرمختګ باندې باید فکر وکړي. او یو وخت چې دوی راغله د نظام په فقدان کې راغلل. تیر ځل دا ځل یو ډېر زیات مغلق سیستم یو نظام ورته پاتې دی. د چلولو لپاره دوی ضرورت لري ډېرو زیاتو متخصصینو ته. نو فکر نه کوم چې همدغه هغه باندې دوام ورکړي. ځینې به پاتې یم، ځینې به
د حقوقي او قانوني چارو کتونکي عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینې پر څرنګوالي او تعریف یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
په همدې سره د ازادي او اوریدونکي د دې اونۍ پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لو یو بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولای سئ. شمېره دا ده: 00422211245. شمېره بیا وایم: 00422211245.
ಮತ್ತಬ್ಬಾಯ ಪಲಾ ಕಿಗೆ ದಸರು ಗೋಲು ಕುಣಿಸಿ